द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام شي قدر منو اوریدونکو او خر اخلاص دا خبري خبرونه تاسو له واشنگتن دي سي ناوري نن د یکشنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده چې تاسو قربانه یم تاسو په وړاندې زه منزه شهید اول هم تاسو په امر ګرځوم د مهم خبرونو سر ټکو ته افغان ځواکونه توانیدلی دي چې د شمالي ولایت کندوز خان آباد ولسوالۍ چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو نیولې وه بیرته خپل تر ولکې لاندې راولي او د ملي دفاع وزارت ویان ویلی دي د عملیاتو پر مهال یې شاوخوا 15 تنه وسلوال وژلي دي. اخوا یمن کې تیره ورځ په زرګونو یمنیانو کوم چې د حوثي یاغیانو پلویان دي په سنا ښار کې مظاهرې ترسره کړي دي او د نوي جوړې شوې نظامي شورا په حق کې یې نارې وهلي دي. بلې خوا سعودي په مشرۍ کې د ائتلاف له خوا بمبارۍ کې 14 تنه هم وژل شوي دي. د ترکیې غازی انتاب ښار کې د چارواکو وینا ده د واده په یو مراسم کې شوي ځانمرګي برید کې شاوخوا 22 تنان وژل شوي دي او سلو څخه هم نور ډېر ژوبل دي. سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان په شمال کې د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ چې تیره ورځ وسلوالو طالبانو نیولې وه په همدې ورځ تیر ماښام ناوخته افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې تر خپلې ولکې لاندې راویستې ده. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره ورځ ناوخته د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې د ولسوالۍ له سقوط وروسته کندوز ولایت ته له پلازمینې کابل څخه د امنیتي ځواکونو کاروان رسیدلی او افغان سرتیرو د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات هم پیل کړي دي چې دا مهال یې ولسوالۍ بیرته نیولې ده او د عملیاتو پر مهال یې شاوخوا 15 تنه وسلوال وژلي دي. هغه زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې د خان آباد ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیول شول او جنرال دولت وزیری وړاندې وویل په کندوز ولایت کې کافي قوتونه لري او علاوه له هغو قوتونو څخه چې یې کندوز کې لري نور مرستندویه ځواکونه هم پکې شامل دي. بلې خوا افغان حکومت وایي دوی د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت له هغې پریکړې هرکلی کوي چې ویلي دي له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف به له $250 الوتکو کار اخلي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو رئیس سرکان جنرال ډیوید ګولدفین اعلان وکړو چې د افغان ځواکونو په ملاتړ به په افغانستان کې له $250 الوتکو څخه کار واخیستل شي. اخوا د یمن په سرخار سنا ښار کې د شنبې په ورځ په زرګونو یمني مظاهره چیانو د شیعه حوثي یاغیانو په ملاتړ احتجاجونه ترسره کړي دي او د نوي جوړې شوې نظامي شورا په حق کې یې نارې وهلي دي. د مظاهرې پر مهال احتجاج کوونکو د یمن پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح سره یې خپل ملاتړ او سملاسي ښودلې ده کوم چې د شیعه مذهب سره تعلق درلودو او په کال 2012 کې له خپلې څوکۍ څخه لرې کړل شو. اخوا مظاهره چیانو د امریکا په ملاتړ د سعودي عرب ائتلاف پر ضد هم شعارونه ورکړي دي او تیره ورځ هم پر یو روغتون بمبارۍ کې د سعودي عرب ائتلاف لخوا لږ تر لږه 14 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره ډاکټران شامل دي. بلې لورې ته د ترکیې په جنوبي ښار غازی انتاب کې د واده مراسمو پر مهال شوي یوې بمي چاودنې کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 100 تنه نور ژوبل دي. د دې خبر پخلی ځایي چارواکو کړی او ویلي دا یوه درنه بمي چاودنه وه خو تر دا دمه د پیښې پړه لا هیڅ کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د دې تر مخه هم د ترکیې حکومت ویلي و چې شام کې د روان جنگ د ختمون لپاره هغوی هم مرستو ته تیار دي خو هغوی په بشرلسد د لنډې مودې لپاره تسلیمولو ته تیار دي نه اوږدې مودې لپاره. ترکیې حکومت زیاته کړې ده چې د دې حقیقت نه سترګې نشي پټولی چې بشرلسد دا مهال د شام لپاره یو مهم کردار لوبوي. اخوا د برازیل په ریو دی جنریو ښار کې د روانو اولمپیک سیالیو د 14مې ورځې پای ته له رسیدو سره سم امریکا لا هم د مډالونو د نوم لړ په سر کې و. برتانیا په دوهم او چین په دریم نمبر و. د جمیکا یوسین بولت یو ځل بیا له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه او د اولمپیک سیالیو په دریو بېلابېلو سیالیو کې درې د سرو زرو مډالونه یا تمغې ترلاسه کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر منو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدلو او ساسره په خبرونه کې ځینې راپورونه هم لرو چې شریکه وو به وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره په خبرونه کې ملګری غوسی دغه خبرونه واوري او لومړی چې کوم راپور لرو تاسو ته مو په خبرونو کې هم ویل چې افغان ځواکونه توانېدلې دي چې د شمالي ولایت خوندوز خان آباد ولسوالۍ چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولې وه هغه بیرته خپل تر ولکې لاندې او د دې ترڅنګ دا چې د ملي دفاع وزارت ویان ویلی دی د عملیاتو پر مهال یې طالب وسلوالو ته درنه مرژوبله او اړولې ده چې شاوخوا 15 تنه وسلوال یې پکې وژلي دي. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي تاسو ته ټوله وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دغه ریپورت کې.
افغان عسکرو د قندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ د طالبانو د ولقې نه اخیستې ده. دغه ولسوالی 100 ساعتو لپاره طالب وسلوالو قبضه کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په کابل کې د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي افغان عسکرو د یوې سختې جګړې وروسته خان آباد ولسوالي د طالبانو د منګولو نه بیرته اخیستې او په دغه جګړه کې 15 طالب وسلوال هم وژلې دي. افغان چارواکو منلې ده چې په دغه جګړه کې 6 افغان عسکر هم وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي افغان عسکرو په دغه سیمه کې د پاتې طالب وسلوالو په ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ډیو ریډیو ته ویلي له 1300 ورځو راهسې دغلته جګړه روانه وه او دوی د کابل نه د تازه دم عسکرو خواست کړی خو په وخت ورته دغه کومک ورونه رسېده چې په نتیجه کې خان آباد ولسوالۍ د طالبانو لاسو ته ورغله. طالب وسلوالو د خان آباد ولسوالۍ د قبضه کولو په وخت په درنه جګړه کې افغان عسکرو ته هم د لوی مرګ جوبلې اړولو دعوی کړي او په یو ویډیو کې د شلو نه زیات نیول شوي افغان عسکر هم خودلی. افغان عسکرو ویلي د خان آباد مهمه ولسوالۍ په 100 ساعتو کې د طالبانو نه واپس اخیستې او هغوی ته یې درنه مرګ جوبله اړولې ده. قندوز ښار کال وړاندې هم د ستمبر په میاشت کې طالب وسلوالو قبضه کړی وو چې دغه د افغان عسکرو ائتلافي ځواکونو دپاره یو لوی ګزار وو، ولې چې د ناټو عسکرو لخوا د جنګي مشن ختمېدو وروسته دا لومړی ښار وو چې طالبانو قبضه کړی وو. افغان څېړونکي وایي په قندوز ښار د افغانستان د نورو ښارونو نه زیاتې حملې کیږي او که افغان عسکر ورته پوره پاملرنه ونه کړه نو په قندوز ولایت کې د طالبانو د واکمنۍ امکانات زیاتېدای شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري دغه اندېښنې رد کړي دي چې ګنې د قندوز ولایت سر ښار بیا د طالبانو لاسو ته ورتللی شي. نوموړي په کابل کې د امنیتي چارواکو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویلي د قندوز ښار د امنیت لپاره ګڼ شمېر عسکر پځای کړي دي او که ضرورت پیښ شو نو دغلته نور عسکر او درنه وسله هم لیږلی شي. په عین حال کې د پاکستان سره په پوله پروت ننګرهار ولایت په حصارک سیمه کې هم په 100 طالب وسلوالو بریدونه کړي دي، خو د پولیسو کمانډر منیر همت وایس اف امریکا ته ویلي افغان عسکرو د هوایی کومک په مرسته دغلته د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او هغوی ته یې درنه مرګ جوبله اړولې ده. نوموړي ویلي د حصارک ولسوالۍ خواوشا اوس هم جګړه روانه ده. افغان طالبانو په وروستیو کې د جګړې مرکز د مشرقي سیمو نه د هیواد د شمال پلو ته غځولې او تیره هفته یې د بغلان ولایت یوه مهمه ولسوالۍ هم قبضه کړې وه، د چرته نه چې د افغانستان مهمه شاره تیریږي. هر څه که افغان عسکرو د طالبانو یو شمېر بریدونه ناکامه کړي او ورته د امریکا د هوایي قواو کومک هم ترلاسه رې، خو څېړونکي وایي داسې بریښي چې اوس هم طالب وسلوال په ځمکني جنگ کې اکثره بریاوې ترلاسه کوي او که افغان عسکرو لرې پرتو سیمو کې د جګړو په وخت سمدستي کومک ورونه رسوو نو طالبان اکثره سیمې بیا قبضه کولی شي.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو د کندوز په حکله دغه راپور د بختور شانه واوریدلو چې دا مهال څه روان دي په کندوز کې او د خان آباد ولسوالۍ یې بیرته ترلاسه کړې ده. خو دا مهال ستاسو پام راګرځوو یو بل راپور ولورې ته چې هغه هم د افغانستان په حکله دی. افغان حکومت وایي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت هغې پرېکړې هرکلی کړی دی چې افغان ځواکونو څخه په ملاتړ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ځپلو په هدف کې د بی 250 ډوله الوتکو کار به اخلي. په دې هکله باندې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د ډیواره جو خبریال حکمل روان.
د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان مرستیال د امریکا متحدو ایالاتو د هوایي ځواک له هغې پرېکړې څخه ملاتړ اعلان کړ چې ویلی دی په افغانستان کې د افغان ځواکونو په ملاتړ به د ترهرګرو ډلو د ځپلو پر وړاندې له بي 250 الوتکې څخه کار اخلي. د دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال رتمنیش له ډیوي سره په خبرو کې وویل دی ملی دفاع وزارت ویان مرستیال زیاته کړه په افغانستان کې د ترهرګرو ډلو په ځپلو کې پرمختللي جنگي ټکنالوژي کارول به مثبتې پایلې ولري. نوموړي وویل د افغانستان ملي دفاع وزارت به د اړتیا په وخت کې له بي 250 جنگي الوتکو څخه د ترهرګرو ډلو د پټنځایونو او د نورو هغو وسلوالو خوځښتونو د له منځه وړلو لپاره به ګټه پورته کوي چې د هیواد او سیمې امنیت له ګواښ سره مخامخ شي. دی یادونه ور ده چې په 2001 میلادي کال کې هم د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د ترهرګرو ډلو پر وړاندې د بي 250 الوتکې څخه هم کار اخیستی وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د روان میلادي کال تر پایه د 1400 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه وکړه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن ته د جګړې ډیر صلاحیتونه وسپارل. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
واشنگتن ڈی سی دی تاسو د ډی وری جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو سره نور راپورونه هم لرو په خبرونه کې شریکو. تاسو ته وړاندې مو د یمن په حق له هم یو خبر شامل کو په خبرونو کې چې یمن کې تیر ورځ په زرګونو یمنیانو کوم چې د حوثی اغیانو پلویان دي په سنا ښار کې مظاهره تر سره کړي دي او د نوي جوړې شوې نظامی شورا په حق کې ناری وهلي دي. او بلې خوا دا چې سعودي په مشرۍ چې کوم اعتلاف دی هغه هم بمباری کړی دی او یو روغتون باندې بمباری کړی دی چې پکې 14 تنه وژل شوی دي او دغه 14 تنو کې اکثره هم ډاکټران شامل دي. په دې هکله باندې تفصیلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په دغه رپورټ کې.
په یمن کې د حوثی باغیانو پلویانو تیره ورځ یو لوی جلوس وباسلی او د یمن لانجمن نظامی شورا په حق کې نارې وهلی. مطبوعاتو او بیا په سماجی وبپاڼو د جلوس کم شکل ښودل شوی. هغه لسګونو زرګونو شمیرې کې د شیعه مسلک سره تابع لرونکي ډلې د حوثی پلویان وو. د یمن په سنا ښار کې دغو احتجاجي پلویانو د هیواد پخوانی صدر علی عبدالله صالح په حق کې نارې وهلې. علی عبدالله صالح هم په کال 2012 کې د صدارتي عہدې لرې کړی شوی و، چا چې په یمن قریباً درې لسیزو پورې حکومت کړی و. د زرګونو خلکو په دې لاریون کې د سعودي عرب بمبارو پر ضد هم شعارونه ورکول کېدل. په یمن کې دا تازه پرمختګ د هغې وروستو پیل شوی چې کله په کویت کې روانې د امن او سولې خبرې د زنډ ښکار شوې. دا خبرې د ملګرو ملتونو په مرسته ترسره کېدې. د ملګرو ملتونو امن لپاره خصوصي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد هغه راپورونه رد کړي چې ګینی په کویت کې روانې خبرې ناکامه شوې دي. په کویت کې روانې خبرې د هغې وروسته ودرېدلې وې چې کله د یمن حوثي باغیانو لخوا اعلان وشو چې په ملک کې واک اختیار چلولو لپاره به دوی خپله شورا جوړوي. دا ګام د امن خبرو په ضد ګرځول شوی او ملګرو ملتونو مشر بانکیمون هم د یمن حکومت مخالفینو لخوا په داسې حالاتو کې د نظامی شورا جوړولو فیصله غندلې. د ملګرو ملتونو خصوصي استازي اسماعیل ولد شیخ احمد هم د حوثي یاغیانو دا ګام غلط ګرځولی او ویلي چې دې سره به د امن هڅې ناکامه شي. سعودي عرب خپل اتحادي هیوادونو په مرستې په یمن باندې د حوثي باغیانو په ټکانو خپل هوایي حملې دوام ساتلي. تېره ورځ هم داسې راپورونه راغلي که یو خوا په دومره لوی شمیرې کې ولس راوتی و، نو بلخوا سعودي عرب لخوا هم په هوایی بمبار کې سوار لستنه وژل شوي. د اتحادي جازونو په دې بمبار کې یو هسپتال هم په نښه شوی چې پکې یو ډاکټر هم حق رسېدلی. تیرې اونۍ هم په حملو کې په یمن کې 9 وژل شوي وو چې زیاتره د سکول ماشومان وو. د عام ملکی وګړو په دغو بمبارو کې د وژل کېدو خبرونو وروستو د امریکې پوځ د سعودي عرب نه خپل هغه خصوصي عمله واپس رابللې چې په یمن کې د سعودي عرب په هوایي کمپین کې تکنیکی همکاري کوله. راپورونو تر مخه دا شمیره ډېره کمه شوې چې وړاندې نږدې 500 پورې ښودل شوې وه. په یمن کې د هیواد ټوله اډانه سخته زیانی شوې او اقتصادي هلې ځلې مکمله په ټپه ودرېدلې. د یمن په دې جګړه کې 6,500 پورې خلک وژل شوي. دا جګړه د هغې وروستو پیل شوه چې کله د یمن پخوانی صدر عبدالربو منصور هادی د صدارت څوکۍ نه په زور لرې کړو او حوثي باغیانو حکومت په ضد وسلواله مبارزه پیل کړه. په کال 2015 د جنورۍ په میاشت کې حوثي باغیانو صدارتي محل باندې قبضه وکړه او سنا ښار یې خپلې ولکې لاندې راوستو. عبدالربو منصور هادی نه په زور باندې د خپلو وزیرانو تر څنګ استعفې واغستې او په خپل محل کې بند کړو. پخوانی صدر په څه طریقې ځان را خلاص کړو او د یمن عدن ښار نه یې د حوثي باغیانو واک غیر قانوني وبله. د هغې وروستو هم د حوثي باغیانو او د صدر عبدالربو منصور هادی ځواکونو ترمنځه خونړۍ جګړه پیل شوه چې پکې سعودي عرب هم د خپلو اتحادیانو تر څنګ راودانګل. مصر، مراکش، اردن، سوډان، کویت، متحده عرب امارات، قطر او بحرین د سعودي عرب په دې ائتلاف کې د حوثي باغیانو په ضد په هوایي کمپین کې برخه اخلي.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، تاسو کوم تفصیلي راپورونه چې وه هغه مو واورېدله. نو د خبرونې په دې ځای کې به تاسو ته وړاندې کوو مطبوعاتو ته کتنه، او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. په ګډه به سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره مطبوعاتونه بیا کومه موضوع اخیستې ده.
د پاکستان او د افغانستان په پوله پرتې د پاکستان قبایلی سیمې په اوو قبایلی ایجنسو کې تقسیم دي، چرته چې مختلف قبایل قومونه د صدو صدو راسي د خپل دو دستور مطابق جون کوي. د کال 2001 د سپتمبر په 11 تاریخ امریکا کې د ترهګرۍ د بدترینو پیښو وروستو امریکې په ترهګرو پسې د افغانستان مخه وکړه، چرته چې د طالبانو حکومت جوړو او امریکې ته مطلوب د القاعده مشر اسامه بن لادن د طالبانو میلمه. د امریکې د مشرۍ لاندې د نیټو د فوجونو افغانستان افغانستان کې د کوزیدو او د ترهګرۍ خلاف د یو زبردست جنگ د شروع کېدو وروسته د دې جنگي حل زلو توتیب عقوبت د پاکستان د قبایلی سیمو ته هم رسیدو، ځکه چې د غنو ترهګرو ډلو اډې هم په دې قبایلی سیمو کې جوړې وي. د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان امریکای سره په ادریدو د تونلارو ټوپکې پاکستان تراکګې شو، او دا شان په ګرد پاکستان کې د تیرو 15 کالو راسي خونړۍ ترهګر حملې جاری دي. د پاکستان حکومت د ترهګرو د حملو نه تر دوست پیغمو دراتلو ورستو اخر په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو فیصله وکړه، او دا شان پاک آرمی د تیرو 2 کالو راسي د شمالي وزیرستان نه د خپلو عملیاتو شروع کړی دا چې دا وخت د پاکستان په اوو واړو قبایلی ایجنسو کې جاری دي. د پاکستان د فوز د ترهګرو خلاف کار روایه کې بیګنا او عام قبایل اولس زخ ډیر جانی او مالی نقصان کړی دی. د برتانیې مشهور اخبار ګارډین خپل یو تازه ګڼه کې قبایلی سیمو کې د پاکستان د فوز د کار روایه د لاسه د بیکوره شوو قبایلو د سپیرو ورځو او د دوی د تالا والا معیشت په باب له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د ګارډین د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې څه وخت چې د خیبر ایجنسۍ د باړی بازار د لسو زرو دوکانونو یو خیرازه او سوکاله تجارتي مرکز و، خو نن سبا د باړی کلهم بازار لوټي لوټي پروت دی. په کال 2014 کې د پاکستانی فوج د ترهګرو خلاف د عملیاتو شروع کولو له سببه د قبایلو 3 لکه کورنۍ بې کوره شوي دي، خو د ملګرو ملتونو د وینا مطابق سخ کال 3300 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنی شوي دي. پښتانه تلي خلک وایي چې دوی په خپلو ورانو کلو او په شاړو توغاړو پټو راغلي دي، کورونه یې ړنګ پراته دي، او د کار روزګار کولو او د رزق ګټلو ټولې وسیلې یې تباه او بربادي شوي دي. د پیپل ګړی امیر فهیم د خپل وران کور په ملبناس ګارډین ته وایي زموږ ژوند په تناره دی، ځکه چې د کار روزګار شروع کولو دپاره هیڅ پیسه ټکه په جیب کې نه لرو. ګارډین لیکي چې د امیر فهیم ټولې کورنۍ د فوزي عملیاتو نه وړاندې باړه بازار کې د خیال خیوې د سامان او د کپړو کاروبار کولو، خو په دې کاروبار کې دوی کړې خپله ټوله ګټه پېښور کې د کرای په کورونو کې په اوسېدو خرچ کړې ده. دی وایي موږ د خپلو سیمو نه د جنګیالو په ویستو خوشحاله یو، خو حکومت له اوس په کار دي چې زموږ د روزګار روانولو دپاره باړه بازار بیا آباد کړي. ګارډین اخبار د پاکستان د حکومت لخوا واپس تلونکو قبایلو ته د ورکیدونکي مالي امداد په حق له یو قبایلي فواد شاه سره خبرې کړې دي. فواد شاه ګارډین ته وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا بې کوره خلکو ته ورکیدونکي امداد په اوړو کې د مالګې برابر دی، ځکه چې په دې امداد خدای د خپل وران کور یو دیوال قدرې هم نشي جوړولی. اخبار لیکي چې د پاکستان د قبایلو ټول روزګار افغانستان سره په سرحد د سامان د بیکړچه اوړو راوړو له برکته روان وي، خو نن سبا پاکستان په پوله نوي بندیزونه لګولي دي چې له عمله د قبایلو ټول کاروبار په ټپه ولاړ دی. ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د پاکستان قبایل نن زمان د خپل جون جواک د سر دوباره شروع کولو په سخت ازمیخ کې پراته دي. دوی سره دومره پیسې نشته چې دوه وخته روټۍ پی وخوړی شي، په دې سبب د خوراک عالمی پروګرام ورته خوراکي امداد دین کړی دی. خو د واپس تلونکي یو قبایلي کامران خان وینا ده چې اصل ستونزې به هغه وخت سر راپورته کوي کله چې د خوراک عالمی پروګرام خپل راشن سکیم ختم کړي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګرانو قدر منوریدونکو، د خبرونه په دې ځای کې وړاندې کوو تاسو ته یوه اداریه چې د امریکای د حکومت نظر څرګندوي.
د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په باب لا د امریکای د خارجه چارو د محکمې د کال 2015 په کلیزه ریپورت کې ویلي شوې دي چې په قطبی کوریا کې مذهبي ازادي نشته. قطبی کوریا کې د بشري حقوقو د حالاتو په باب لا د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي کمیشن وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت د خلکو د سوچ، فکر، ضمیر او د مذهب په اړه په ټولو حقوقو سترګې پټې ساتلې دي. تحقیقاتی کمیشن ته د ډیرو واقعیاتو نه دا معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا د حکومت لخوا د بشري حقوقو کیدونکو خلاف ورزې، د انسانیت خلاف د جرمونو په حساب کې راځي. د بهر ملکونو نه د عیسایانو د مقدس کتاب بایبل ځان سره راوړل او بیا په کور کې ساتل یا نور مذهبي مواد ځان سره ساتل غیر قانونه عمل دی او په دې باندې د قید او د سختو سزاګانو او په ځینو معاملو کې د مرګ د سزاګانو ورکولو قانون موجود دی. د قطبی کوریا حکومت مذهبی عملیاتو کې اختو خلکو ته د وهلو ټکولو گرفتارولو او انچې د پانسۍ ورکولو د سزاګانو عمل جاری ساتلی دی. د قطبی کوریا حکومت د ملک په لرو پرتو سیمو کې جوړو جیلونو کې 80,000 نه تر 100,000 پورې خلک په ډیرو بوګنونکو حالاتو کې ساتلی دي. په دوی کې ډیر خلک په مذهبي بنیادونو بندیوان ساتلی شوي دي. د قطبی کوریا نه بهر د مذهبي او د بشري حقونو ډلو ته داسې خبرونه رسیدلی دي چې د خفیه ګرجو غړي د خپلو مذهبي عقیدو له سببه نیولی شوي او وهلی او ټکولی شوي دي او ډیر پکې غرغره کړی شوي هم دي. د بین الاقوامي غیر سرکاري تنظیمونو وینا ده چې د قطبی کوریا حکومت په داسې مذهبي رسوماتو سختې سزاګانې ورکوي کمی چې د حکومتي بندیزونو باوجود ادا کولی شي. په دې کې عبادت، مذهبي سندرې، د خدای په شان کې ویونکي نظمونه او د بایبل لوستل هم شامل دي. د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیشن ته دا هم معلومه شوې ده چې د قطبی کوریا حکومت عیسائیت ځان لا یو سنگینه خطر تصور کوي ځکه چې عیسائیت د کیم خاندان د سرکاري مذهبي حیثیت پر ضد دی او د حکومت خلاف خلکو ته د یو اولسي او د یو سیاسي تنظیم جوړولو موقع ورکوي. کم عیسایان چې د سرکاري اختیار لاندې ګرجو نه بهر خپل مذهبي رسومات ادا کوي حکومت هغوی ته سختې سزاګانې ورکوي. عیسایان د قطبی کوریا په سانګ بن نظام کې د ټولو نه کمترینه فرقه ساتلی شوې ده. په سانګ بن نظام کې د یو تن د اولسي حیثیت او د خانداني کړه وړ په بنیاد وضاحت شوی وي او حکومت په داسې تن ادبار داغه د سیاسي او د مذهبي سوچ په بنیاد کوي. سانګ بن نظام کې د تعلیم، د صحت او د روزګار په اسانو کې خلکو سره فرق کیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب خارجه وزیر انتونی بلینکن د مذهبي ازادۍ په باب له کال 2015 د رپورت خورولو په موقع خپل تبصره کې ویلي دي په هر ملک لازمه ده چې د ضمیر او د مذهبي ازادۍ خاطر اوساتي. یو قام هم تر هغې پورې خپل صلاحیتونه په کار نشي راوستی تر کمې پورې چې دوی ته د خپلې خوښې په مذهب د عمل کولو ازادي نه وي ورکړی شوې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
نو قدر من اوریدونکو تاسو دغه خبری خپرونه واوریدله او په سوشیبو کې به زمونږ د ریورجو خپرونه ختمیږي او د مشال رادیو خپرونه به په همدې صفو باندې پیلېږي. تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ته غوږ شئ او غوی سره ملګری اوسئ. د دې خپرونه پروډوسر و زمونږ همکار ارشاد علي او زه تاسو کوربه نامنځه شهید. تاسو نه اخلو اجازه تر بلې خبری خپرونه پرې چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی سختن تلاش پارو. سلوړه او آباد اوسئ.